کار ولا کی چې خپل خزه دی وه هو ورته کنځا وکو
از موږ په کور کې زما سره د ماشومان او پلار ترونه یې اما یې خواهش یې خو سر مې ټول را سره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي مور اول کوم لوری ونیسي ه یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو ګوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدي خدای دې تا سره مل شي دا کار خو یې تا کار دی
همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي که دا کارونه دې پخپله کړې وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده
دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي
وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې دا دې اوس نو څنګه چرت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وښځې ته لاړ شه له خپله کوره ښه هیلداره شین چیر ادم که زه او غفار خو د باندې دغې ونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم همالته مو چیر راولېږه
سیه ده چای به در ولېږم فهمې خورې راولاړه سه ولاړ سه مخلاصان دې پاک ومینځه راځه یوالم کالي دې هم نن پرېولې دي جارو دې هم کړې دي ستړې ستومانه وې زما زړه درته بیخي ټوک ټوک سه ومېلېدلې چې ټول کار دې وک راځه مخلاصې پرېمینځه زه به چای درته راولېږم د
میندې له لومړۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسؤلانه پاملرنه کوي او په دې اړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کیږي ګرامې وګڼل شي نو د دې رواني اغیزې پر ښځو او په تېره د مور پر ماشوم او اړیکه څه وي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني له ارواپوز اولحق شم سره مرکه کړې ده
استاد شمس زین کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي ژوبل شي وسوسېږي ولویږي آن د مرګ پرایام په ښځو اچول کېږي د پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېز کوي
ځینې وخت په شدیده توګه پخپله احتیاط د بدبختیو لامل ګرځي موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومان ته پام وکړي معنی دا ده چې دوی ونسي کولای ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای ایت کله داسې مېرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولای
کله ناکله چې په ناحقه په مېرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي دغه په خپله هم عقده زېږوي
بلکل عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کېږي هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهېږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي څو برابره قوي کېږي او خطرناک کېږي کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو زموږ اخلاق ځکه بدلیږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځ ته راغلي دي اخلاقا ورته بدیږي هغوی مینه ورسره کمیږي د ستونزې لامل یې ګڼي د ماشومانو په رابطه همدا قضیه ده په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځ ته راځي ټولې د مور په رابطه وګڼي د مور اړیکه داسې طبیعتا ستونزې پیدا کوي
بیا پاملرنه ورته هغسې چې باید وکړي
نه کوي ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی کسانو
د حل لارې ورته څه کېدای شي
مثلا موږ دا ډاډ منځ سره وړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حده پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دې ته نشته چې تاسو ماته ووایئ نقشونه هم همداسې دي نارینه باید دې ته متوجه واوسئ چې د ښځې هېڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان ژوبل شي
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل، نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لالندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل له پاکو او شنو اوبو ډک وي، کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی.
قدر من اوریدونکو سلام، خرغ لاست خبرونه ته. لکه څنګه چې خبر یی، لکه د نورو شان غوندی اوړه هم ګران شوی او غریبانان د خستلو توان نه لري. پام دې اړه مو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مل صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلی دي. چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلئ.
مهرباني. کور ودان. مهرباني.
کور ودان.
خپله پوښتنه به له غنم ګل صاحب نه پیل کړو. غنم ګل صاحب، کده راته ووایئ چې دا اوړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د اوړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانېدل او د خېټو غټېدل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به اوړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لتې د خېټو غټېدل دي او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي.
مننه غلم ګل صاحب. ډوډۍ مل صاحب، ته څه ګمان کوئ چې دا اوړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني. کور دی آباد.
د ما نظر بیا دا دی چې د اوړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د اوړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزورې کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمېده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوب ختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوب ختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې ښاروالۍ ولې د اوړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکړئ. غنم ګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د ښاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په اوړو سپېره کړي.
ډوډۍ مل صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او ښاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوب ختی صاحب، تاسو پکې څه وایئ؟
د حکومت او ښاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بایو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستي وي.
زمون ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني ازمون ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني ازمون ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس که څوک ویني نو پټ به یې کی توا غمای دی قیمتي دی الماس که څوک ویني نو پټ به یې کی ازمون ولسوال. کار خو یې نشته ښه بېغمه دی تې وایي هېڅوک مونږ ته عریضه نه کوي که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته ښه بېغمه دی ترې وایي هېڅوک مونږ ته عریضه نه کوي که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي او کال دو وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم مونږ ته امن بې امنی یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی یوه ده که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بی امنی وای نو دولت او حکومت راوړي او پښتنه هم نه کوي وای زمونږ ولسوال.
اوس لنوی وزیر سره زمونږ کړي مرکه دراورو که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوی وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلق دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کېږي چې وزیر سوی؟
تقریبا اته میاشتې کېږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نه وي معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نه وي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نه وي خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او مونږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.